ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنوي او لنډو چپو 40 ساعت اوریدلای شي. د نیم ساعت خبرونه ته مو زنو ریاست نوري هر کله کوم وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې له اقتصادي وضعیت سره یو شمیر کورنۍ وایي چې اقتصادي وضعیت دومره خراب شوی چې ژوند په سختۍ تیروي.
اوس زه هم بیکار یم، خاوند مې هم بیکار ده.
د اورزګان بزګر د اورښتونو کمښت ډیر اندېښمن دي.
کښتونه نه کرلې دي، وزه ادم مرو بداس په مشکل دي. وروره
د وچکالۍ د عواملو په اړه مو د چاپېریالي مسایلو له یو پو سره مرکه کړې ده.
خو موږ طبیعي فرض د بوټین درلودل، واښم درلودل، ځکه پټه وه، ځکه لوڅه نه وه.
پولیو یا ګزن څه ډول ناروغي ده او په څه ډول یې مخنیوی کېدای شي؟
دا داسې ناروغي ده چې هیڅ تداوی نه لري. که یو ځل کوم ماشوم پرې اخته شي، او د ټول عمر لپاره فلج وي او د خپلې کورنۍ او ټولنې د وګړو بار وي.
دا به هم واوري چې په کندهار کې یو شمېر مېرمنې چې په ښاري ټاکسي موټرونو کې سفر کوي، غواړي چې دوی دې موټرو په ډکو یا ټول بخصونو کې نه کېنوي، ځکه ډېرې په تکلیف کېږي.
کله نارینه غواړي چې وروخیږي، بیا ښځې ته وایي چې تک شته صدقۍ ته واوړه، دلته نارینه کښېني.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا سکل په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري له 28 میلیون زیات ښودلی، یا ویلي دي چې په پام کې لري نږدې 40 میلیون اړمنو کسانو ته مرستې ورسوي. په عین حال کې یو شمیر بېوزلې کورنۍ وایي په افغانستان کې د بېکارۍ کچه اوج ته رسېدلې او دوی له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
بېوستم، خرچاور نه درم، یک دختری معیوب درم، بچه کې
کونډه زهرا چې د درې اولادونو مور او د کور سرپرست ده، د کابل ښار یو سړک تر غاړې سوال ته ناسته ده. وایي په داسې حال کې چې یوه لوري معیوبه ده او دوامدارې درملنې ته اړتیا لري، له مجبوریته سوال کوي، ځکه په خبره یې له ډېرو هڅو وروسته هم نه ده توانېدلې چې ځان ته کار پیدا کړي.
درې اولادونه لرم، له مجبوریا سوال کوم. د ماشومانو لپاره د ورځې 2-3 افغانیو ته اړتیا لرم. کور کې یوه سپین سارې مور لرم، یوه لور مې معیوبه ده، د کور سرپرست زه یم، کار نشته، څه وکم؟ مجبور یم د سړک په سر سوال وکم.
مجبور هستم، جوان هستم، خودم گدایی میکنم، چی کار
دا چې د تیر جمهوری حکومت پر مهال په یو خصوصي دفتر کې د صفاکار دنده درلوده، له تیر نږدې یو کال راهیسې بیکاره شوی. طالبانو په افغانستان کې واک ته رسیدو سره سم په ډیرو دولتي ادارو کې خځې له کار کولو راګرځولې، او د تیر کال په دسمبر میاشت کې په نه دولتي موسسو کې هم د دوی په کار بندیز ولګولو. د کابل ښار د چلسوتون د سیمې یو اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، وایي خاوند یې له سهاره تر ماښامه د کابل په ښار کې لاسي کراچۍ چلوي، خو ماښام د نه کار له امله ناهیلي کور ته ستنېږي.
پخوا زه ښوونکی وم په کاپیسا ولایت کې، د جنګونو له امله مهاجر شوم. اوس په کابل کې یو کرای کور کې ژوند کوم. اوس زه هم بیکار یم، خاوند مې هم بیکار ده، شخصي کور نه لرو. خپل مصارف او د کور خرج ډېر په سختۍ پیدا کړو.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو بنسټونو ویلي چې په روان کال کې په افغانستان کې میلیونونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز الاکبروف ویلي، سره له دې چې روان کال په سوریه او ترکیه کې ویجاړونکي زلزلې وشوې، خو افغانستان لا هم په نړۍ کې له ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی. د ملګرو ملتونو سازمان په ویبپاڼه راغلي چې نوموړي له کابله په آنلاین بڼه نیویارک کې خبریالانو ته ویلي، ملګري ملتونو او شریکانې سکه له افغان وګړو سره د مرستې لپاره د 3.6 میلیارد ډالرو غوښتنه کوي. ښاغلي الاکبروف ویلي، په تیرو 13 میاشتو کې ناخالصه کورني تولیدات جی ډی پی په سلو کې 15 کم شوي، د لومړنیو خوراکي توکو بیه په سلو کې 30 او بیکاري 40% ته لوړه شوې ده. دغه شان د خلکو نږدې 50% عاید اوس یوازې په خوړو مصرفیږي. له دې وړاندې هم ګڼو خیریه بنسټونو د افغانستان د بشري وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکړی او ویلي وو چې د دې هیواد له نیمایي نفوس زیات 28 میلیونه وګړي د لوږې له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو اندېښنې هغه مهال لا زیاتې شوې چې یو شمېر نړیوالو مرسته رسوونکو ادارو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار د ممنوعیت د پرېکړې په غبرګون کې خپل فعالیتونه وځنډول. طالبانو په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو هم بندیز لګولی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامیز الکبروف ویلي، سره له دې چې ملګري ملتونه په دې اړه د طالبانو له حکومت سره کار کوي، خو په خواشینۍ سره چې تر دې دمه د نجونو د زده کړو په برخه کې هڅونکې یا د پرمختګ کوم خبر نشته.
د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
د اورزګان ولایت یو شمیر بزګر سکال دې ته اندېښمن دي چې که زیات اورښتونه ونه شي کرنه او مالداري به لا ډېره زیانمنه شي. لکه د ډېرو نورو ولایتونو په څیر د اورزګان ولایت د ډېری اوسیدونکو اقتصاد هم پر همدې سکتور چې د وروستیو کلونو وچکالي ډېر ځپلی ولاړ دی. نور حالې په دې رپورت کې
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ اوسیدونکو د خپل راتلونکي په اړه د یو بشري ناورین خبرداری ورکوي. دا خلګوای ټول عاید له کرنې او مالداری څخه دی، خوای کو بنوي نو د دې کرنې او مالداری هم ورسره لمانځي. د اورزګان ولایت اوسیدونکو غلام رسول 12 جری بزمه کلری او فالنې د خپل څلور نورورونو سره یو ځای کوي. نموړی وای په کورنۍ کې درويش تنه دی او د ټول سترګي د دغه 12 جری بزمه کې حاصل ته دی او نور هیڅ غټن نه لري. دی وای هم دا اوس د ترینکوټ په سیند کې اوبه تر نیمایي زیاتې کمی سوي او ورښتونه نسته، او په خبرې کې حالات دغه ډول دوام وکړي نو ویرسته چې شنه غنمبې په ځمکو کې وچسي.
سږ کال د اوبه پر کمیدو دی، موږ ډېر سره پاندېښنه کوي او د خدای کارونه جلا دي. بندګي چې دا موږ رې ورته اوس موږ دغه دا شنو کښتو ته اوس موږ ورخطا چې دا به نه ورسېږي، ولې اوبه اوس په رود کې یوه واله اوبه نسته په دغه ضرورت کې چې په خوا به د دې رود هیڅوک پرې تای نه سدی به ډکو سل په سله کې د لوږې سره مخامخ دي. نو چې نوي اوس وروره خلک ګرده ستړي دي، وروره نه چاته امید پیدا کېږي چې سره یو کار ځینې واخلي. نو ګرده خلک مخلوق ګرده هغه ستړي دي، ضربه دره دي. یو سړی هم داسې نهشته چې وروره د یو کار برابر وي، دا نور بس یو شی ځینې واخلي، یا په قرض یا په یو رقم.
نور محمد د ترینکوټ یو بل بزګر دی او دی هم د اوبو کمښت او د اورښتونو نشتوالي د نورو بزګرانو او خلکو په څیر خپل راتلونکي ته زیات اندېښمن کړی دی.
اوس مش خلک وروره ګرده دغه غریب کار خلک دي، ادم ځکه د لارې او د مالداري مالداري خوم پر د کښت ولاړه ده. نو چې کښت مابین او لارې مالداري هم د مابین ګونې تللې ده، نو خلک د ستونزو سره مخ دي وروره. نو د لورې سره خو وروره سل په سل کې مخ دي. نو چای وروره نړیواله ته وروره مرسته اړتیا لري وروره، هر څه ته لاس وګروان دي. نو
د اورزګان ولایت یو شمیر نور بزګران بیا د دې بندونو جوړولو تر څنګ د نړیوالو څخه د عاجلو مرستو غوښتنه هم کوي. نوراغا د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو دی. د اوس لا په خپل سیمه کې د وچکالی خبر ورکوي. دی وای په سیمه کې اوس د نورو بزګرانو سره په وار پر خپل ځمکو بلګوي. نوراغا له دولت غوښتنه کوي چې بندونه جوړته جوړ کړي څو د تل لپاره د اوبو خاوندان سي.
بزګر یم، کښتونه مې کړلې دي، وزه یاردامه موږ اوبه داسې په مشکل دي وروره چې وزه یاردامه موږ په وار لګو. نو د اوبو د خواته ډېر دغه مشکل دی، دا غوښتنه ده چې وروره یو بند موږ ته جوړ شي، یو دغه د اوبو غم وخوري. او که دا نه وي نو موږ ډېر سخت په تکلیف یو د وچکالي د امله سه. موږ کښت خو نو داسې په ازاد یو برمې مې له کار نه کوي وروره، خو د برمو د خواته له ډېر مشکل دی. نو موږ ډېر په تکلیف یو چې دغه یو غم ونه خوري. نو بره موږ مجبور یو، خو نه روزانه ست نه بل شی شته. دغه یو کښت مې دی چې هغه هم وچسي، نو بله موږ کار خلاص.
پاتیر ژمی کې د واوري او بارانونو د کمښت لامل سش کال د اوبو سرچینې کمی سوي دي. د دې ولایت خلک وایي که سش کال نور ورښتونه ونسي او حالات داسې دوام وکړي نو ویرسته چې روان کال بګان خلک د لوږې خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د وچکالۍ په اړه د اورزګان د یو شمېر بزګرو اندېښنې مو واورېدې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان پرله پسې دریم کال وچکالي تجربه کوي. اوچا ویلي د لسیزو جګړو او پرله پسې طبیعي پیښو د افغانانو اقتصادي ستونزې لا زیاتې کړې دي. 1401 کال د افغانستان په ډیرو سیمو کې د معمول خلاف ورښتونو په نتیجه کې سیلابونه راووتل چې خلکو ته یې ډیر درانه مالیه او ځاني زیانونه واړول. له بلې خوا د افغانستان په اکثرو سیمو کې چې وچکالي زیاته ده او تر ځمکې لاندې د اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټیږي، په دې سیمو کې اکثره بزګر د خپلو ځمکو د خړوبولو لپاره برمې وهي چې دې کار هم د ځمکې د تل د اوبو زیرمې ټیټې کړې دي. په دې اړه مې د چاپیریالي مسایلو له متخصص عبدالولي مدقق سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې ناڅاپه سیلابونه راووتل، آیا علت یې اقلیمي بدلون دی که بل څه؟
رښتیا هم سیلابونه په افغانستان کې نوري صاحب د طبیعي حوادثو یا طبیعي ناورینونه چې موږ لرو، سیلاب یو له جملې نه ده. یعنی سیلاب د موږ د افغانستان د خلکو د ژوند په حقیقت باندې بدل ده، له پخوا نه ده په حقیقت کې شامل ده او اوس هم دا مشکل ده. ولې خبره دا ده چې ولې د سیلابونه زیات شوي دي؟ دا دوه علت لري، یو علت طبیعي ده، بل علت مصنوعي ده. طبیعي علت دا ده چې بارانونه او د آسماني نزولات په هر شکل باندې سي، یا په واوره یا په باران یا په ګلۍ، داسې کله کله رامنځته کېږي. دا له ټول د تاریخ کې کله چې بشر په داسمځ کې سر ژوند کې ده، سیلابونه ورسره شته. خو د سیلابو لاره او مسیر او هغه ناوونه سي او هغه معلوم په طبیعي شکل باندې خلک هم په دې پوهېدل، هلته نه ورتلل، یا حداقل هغه طبیعي سیستم سره د مداخله کوله او بوخ فل لار او مسیر پیدا کو. وستون زدا څه یو خو نفوس زیات سره سره ورځي، بل د کوم نباتي فرش چې موږ په ملک لرو دا د خلکو له خوا قطع شو. دا نباتي فرش په مجموع کې د سیلاب مخنیوي کوي، او د سیلاب د لارو په مسیر کې خلکو کورونه جوړ کړل، خلکو زراعتي ځمکه جوړه کړې. نو دا داسې دغه سیلابونه راوځي او اوسې تلفات زیاتېږي، او د دې سره نوې پدیده، نوې مسله د اقلیم بدلون ده چې اوس هغه په سترګو باندې ګورو.
یعنی تاسو د دغه سیلابونو د راوتلو هغه عمده عامل د اقلیم بدلون بولی او که هغه مصنوعي؟
نه، په اصل کې خو دغه ناوخته یا بې وخته سیلابونه ورښت داسې ده د دې علت په اقلیم کې بدلون ده. مانا دا چې موږ په داسې وخت کې اوس بارانونه نه لرو چې په ټول د تاریخ کې په افغانستان کې موږ په دې فصل کې باران نه درلود، ولې اوس بارانونه کېږي او ډېر شدید بارانونه کېږي او په سیلاب باندې و. دا هغه نوې پدیدې دي چې د اقلیم بدلون سره راغلي دي. خو د دې سره خواه کې چې دغه بدلون را روان ده، انسان څه وکړه؟ انسان ځکه ورته لوڅه کړله. انسان په هغه ځای کې چې به پخوا اوبه تېرېدل، هغه خوړونه به وو، ناوونه به تېرېدل، په هغو کې انسانانو مداخله وکړه، چا کور پکې جوړ کړې، چا زراعتي ځمکې پکې جوړې کړې، چا مختلف تجارتي کارونه، هر څه سیو د کارونه وکړه، حتی دولت په بعضې ځای کې دغه مسیرونه تخریب کړل. اوس د دې سیلابو هغه تخریب اندازه چې لوړه ده، دا مصنوعي علت او طبیعي علت هغه داسې ناوخته یا بې وخته ورښتونه کېږي او دا په عاجل شکل په سیلاب باندې و.
دغه چې تاسو د ورښتونو وویل چې بې وخته ورښتونه کېږي او په نتیجه کې سیلابونه راوځي، د دغو ورښتونو اوبه ځمکې ته ولې نه جذبېږي؟ په ډېرو سیمو کې موږ د دې شاهدو چې د ځمکې لاندې د اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټېږي.
دا د اوبو جذب په مجموع کې دا یو ډېر نازک میخانیکیت لري، او دا یو پروسه ده، طبیعي پروسه ده چې مختلف عوامل په دې کې یو ځای کېږي. بالاخره هغه زمینه د جذب د اوبو مسایره کېږي. یو عمده علت یې دا ده چې باید په خاوره کې نمی یا رطوبت د خاورې باید اوچت. که چېرې خاوره ډېره وچه وي، که د فکر کړی نوري صاحب، په ډېره وچه خاوره باندې که چېرې اوبو ته واچوي، دغه اوبه ډېر وخت په مځکه ولاړې، یعنې ډېر وخت اخلي د اوبو په مځکه کې جذب. خو که چېرې لږ نمای په خاوره کې موجود وي، رطوبت لږ ذره په خاوره کې موجود وي، که ته لږ اوبه واچوې، دا ډېرې زر جذب. اوس دغه رطوبت موږ څنګه د زیات درلود؟ اوس یې نه لرو. پخوا موږ طبیعي فرش درلود، بوټي درلودل، واښه هم درلودل، ځنګلونه هم درلودل، مځکه پټه وه، مځکه لوڅه نه وه، مستقیم د لمر وړانګه نه پرې راتلله. بالاخره دغه رطوبت چې زیات و، که باران به وسو، دا باران اوبه به ډېرې زر مځکې لاندې جذب شوي، او د مځکې لاندې ذخایر به همیش تغذیه او ډک ساتلي و. موږ به د کال په ټولو میاشتو کې اوبه درلودې.
د چاپیریالي مسایلو متخصص عبدالولي مدقق.
که ماشوم واکسین کړي، ګزانیې نه وهي، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکې له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
تیره اونۍ په ټول افغانستان کې د 15 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو یا ګزان ضد ناروغۍ د واکسینو کمپاین ترسره شو. د دغه کمپاین په ترڅ کې د چارواکو په خبره شاوخوا 10 میلیون ماشومانو ته واکسین په پام کې نیول شوی و. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف وویل چې په وروستیو کلونو کې د پولیو د واکسین کمپاینونو ښه نتیجه ورکړې او هدف دا دی چې دغه ناروغي یو مخ له افغانستان څخه ورکه شي. تر اوسه افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې شته. تیر 2023 کال په افغانستان کې یوازې دوه پیښې ثبت شوې وې، حال دا چې په پاکستان کې په دې کال کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر شلو ته رسېده چې ټول یې په خیبر پختونخوا ایالت پورې تړلې وې. دا چې پولیو څه ډول ناروغي ده او مخنیوی یې په څه ډول کېدای شي، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو له مسؤل کمال شاه سره مرکه کړې ده. خغلی کمال شاه د پولیو یا گوزن د ناروغي په اړه وایي.
د ماشومانو گوزن یا پولیو ناروغي خطرناک ناروغي ده چې ماشومان د تل لپاره فلج کوي او تر ډیره بریده پورې هغه ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي چې عمرونه یې له 5 کلو کم وي. دا داسې ناروغي ده چې هیڅ تداوی نه لري. که یو ځل کوم ماشوم پرې اخته شي نو د ټول عمر لپاره فلج وي او د خپلې کورنۍ او ټولنې د وګړو بار وي.
نن سبا د نړۍ په کچه او بیا په افغانستان کې دا ناروغي په کوم وضعیت کې ده؟
متاسفانه په نړۍ کې دوه داسې هیوادونه شته چې دا ناروغي اوس هم پکې شتون لري، اوس هم ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي. چې دا دوه هیوادونه یو افغانستان دی او بل پاکستان دی. که څه هم تیر یو کال کې په افغانستان کې د دې ناروغي په وړاندې ښه پرمختګ شوی دی، پیښې ډېرې راکمې شوې دي، خو بیا هم په محیط کې د وایرس شتون د افغانستان ټول ماشومان له ګواښ سره مخ کړي دي او دوی ګواښوي او ډېر خطر شته چې ماشومان په ناروغۍ اخته شي.
د دې ناروغۍ ګواښ په افغانستان کې په کومو ځایونو کې ډېر دی؟
د دې خطر شتون په افغانستان کې په هغو سیمو کې ډېر زیات دی کومې سیمې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري، هلته د خلکو تګ و راتګ ډېر زیات دی، ځکه په دې دواړو هیوادو کې د ناروغۍ شتون یو بل له خطر سره مخ کوي. کله چې خلک یو له یو هیواده بل هیواد ته ځي نو دا د وایرس په وړل همدا خلک کوي چې دوی سفر کوي. نو په دې اساس باندې په افغانستان کې هغه سیمې ډېرې له خطر سره مخ دي. په دې وروستیو کې چې کوم محیطي نمونې او سیمپلونه اخیستل شوي دي، نو په افغانستان کې په شرقي حوزه کې یا ننګرهار په حوزه کې د دې ناروغۍ پیښې او محیط کې د دې شتون تثبیت شوی دی. نو په دې حوزه کې ټول 1.2 میلیونه ماشومان د دې ناروغۍ له جدي ګواښ سره مخ دي.
د مخنیوي لارې چارې څه دي؟
د دې ناروغۍ د مخنیوي یوازینۍ لار دا ده چې په ټولو کمپاینونو کې چې هلته پلان شوي دي ټول تر 5 کلو کم عمره ماشومان باید واکسین شي، ځکه په هر ځل د دوی واکسینولو سره د دوی معافیت زیاتیږي او هلته که بیا وایرس واوسي هلته انتقال شي هغه سیمې ته، نو د ماشومانو په دې باندې د اخته کېدو چانس کمیږي. او دا د والدینو مسؤلیت دی چې دوی خپل ټول ماشومان واکسین کړي، ځکه صحي خدماتو ته لاسرسی د ټولو ماشومانو اساسي حق دی.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې د وجهي صندوق یونیسف د امپولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه. د ښاغلي کمال شاه په خبره میندې او پلرونه باید خپل ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کړي، ځکه د ده په خبره دا یوه ناعلاجه ناروغي ده او ماشوم د تل لپاره فلج کوي.
ولسواکی
دوې لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
کندهار کې یو شمېر مېرمنې چې په خاري ټکسي موټرونو کې سفر کوي له ټکسي چلوونکو غواړي چې په ډکیو یا شاته ټول بخصونو کې دی نه کېنوي، ځکه د دوی په وینا د سفر په وخت ډېرې زورول کېږي. په موټرو کې ډکې د اضافي توکو او بخصونو د ایښودلو لپاره دي، نه د انسانانو د کېنولو. دوی همدارنګه وایي که په ډکیو کې انسانان له یوه ځایه بل ځای ته لېږدول کېږي نو ولې یوازې ښځې نه نارینه؟
په کندهار کې نارینه د ترانسپورت له بیلابیلو وسیلو لکه موټر او موټرسایکل څخه کار اخلي. هغه کسان چې شخصي موټر نه لري د ټکسي او رکشې په وسیله له یوې سیمې بلې ته په اسانۍ تګ راتګ کولی سي. خو د ښځو لپاره د هر څه برعکس دي. دوی ته نه د شخصي موټر چلولو اجازه ورکول کیږي او نه هم د ښاري ټکسونو په سیټونو کې. ښځې د ټکسي په ډکیو کې له یوه ځای څخه بل ځای ته سفر کوي چې دا چاره د ډیرو ښځو سفر کول ستونزمنوي، ځکه د موټر دغه ساحه یوازې د سامانونو د ایښودلو لپاره جوړه سوې ده. 28 کلنه مریم تنها د کندهار ښار اوسېدونکې ده چې خپلې لوړې زده کړې د قابلګۍ په برخه کې بشپړې کړې. نوموړې وایي چې درې کاله پرله پسې به هره ورځ له نهمې ناحیې څخه تر دولسمې ناحیې پورې چیرې چې د قابلګۍ د زده کړو مرکز و د ټکسي په ډکۍ کې سفر کاوه. هغه وایي داسې هم سوي چې د ټکسي په سیټ کې به ناسته وه، خو کله چې به نارینه سپاري پیدا سو نو موټر چلوونکي به له سیټ څخه کښته کول او په ډکۍ کې به یې کښېنول، چې په خبره یې دغه حالت سخت ځورولې ده.
خالي ټکسي ښځر وخیژي په سیټ کې کښېني دي ځای ځي را خپل منزل رسېدلی نه وي. په نیمایي لار چې کله نارینه غواړي چې وروخیژي بیا ښځې ته وایي چې ته کښته څه دکۍ ته واوړه دلته نارینه کښېني، او بیا مټر ودري ښځه راته کېږي. زه خپله دغسې کړي مې دي راته سوی یم په دکۍ کې کښېنستلی یم.
یو شمېر مېرمنې د ټکسي په ډکۍ کې د ښځو ناسته د دوی حیثیت سپکاوی ګڼي. دوی وایي د ډېرو مېرمنو د ټکسي په ډکۍ کې ناسته او سفر نه خوښېږي، خو دا یو مجبوریت یا نه یوازې عامې ښځې بلکې ډاکټرانی، د ښوونځي استادانی او په دفترونو کې کارکوونکي ښځې هم د موټر په ډکۍ کې سفرونه کوي. دوی وایي د طالبانو حکومت دې د ښځو لپاره ځانګړي ترانسپورټي وسایط پیدا کړي.
ډکۍ کې غوټي وړل کېږي، شیان وړل کېږي، مګم دې ښځې ګرد عمر په ډکۍ کې کښېنئ. دا یو بد احساس دی، یو بد فکر دی، یو بد فرهنګ دی. دا د ښځو روحیه کمزورې کوي. په دې سره د یو ښځې توهین دی چې ته کله د سامان په ځای کې کښېنئ. ولې یو نارینه نه کښېنول کېږي؟ نو دا یو معلومه خبره ده چې دا د ښځو سره ظلم زیاتوي دی.
ډېری وخت په پښو تګ راتګ کوم، ځکه چې نه غواړم په ډکۍ کې له یوې ځای څخه بل ځای ته تګ راتګ وکړم. نو زموږ یوازینۍ غوښتنه دا ده چې موږ ته یو ترانسپورتي وسایط په نظر کې ونیول سي، تر څو موږ وکولای سو د یوې ځای څخه بل ځای ته په ډېر اسانۍ سره تګ راتګ وکړو.
عبدالله جان په کندهار کې د تیرو څو کلونو راهیسې ټکسي چلوي. نوموړې وایي د ښار له یوې ساحې څخه بلې ساحې ته د تګ پر مهال ښځینه سفاریان یې په ډکۍ کې کښېنوي. هغه وایي دا مسله د ښځو لپاره عادي سوې، ځکه په خبره یې ښځې دومره کرایه نه ورکوي چې یوازې دې دوی په سیټ کې کښېنول سي او تر ټاکلي هدف پورې دې ورسول سي.
ښځې په دا خاطر په ډکۍ کې ځي چې هغه له سی له سی ورکوي، او پخوا وخت کې هم تللې په تېر نظام کې، اوس په نظام کې هم ځي، او داسې دی له سی له سی ورکوي په دا خاطر په ډکۍ کې ځي، او بیا نارینه چې دی په سیټ کې ځي هغه بره پیسې نه ورکوي. غدا ته وای چې زله سای در کوم کوړې مې وېسه کنه مې وړې پټګي کې ځما په دا خطر باندې موږ په سټ کې نوړو پټګي کې وړو چې په سټ کې مزي شلې ورکه دا شز است بیا شلې نور کې لسې ورکه پټګي کې زی دا داس د چ پټګي لسې کرا ده د سټ بیا شلې کرا ده بل نه خو به دې وېسه سر نه کښینه مجبور چې شز پټګي کښینه نارنه په سټ کې کښینه.
ټولنیز فعال احمد نبی رساوی د موټر پټګي کې د میرمنو سفر ووس په کندهار کې یو کلچر ګرځیدلی. نوموړې وایي که چیرې په ښار کې ملي بسونه فعال کړل سي نو ښځې به د ټکسي د ډکیو پر ځای د ښاري بسونو په سیټونو کې سفر وکړي.
نو دا زما په نظر د حل لارې دا ده چې د ښاري بسونه تنظیم سي او فعال سي، دا یو حل لاره ده. او په ښاري بسونو کې بیا د نارینه او ښځو چوکۍ جدا کېدای شي، بیا نو دا مشکل حلېدلی سي.
شاوخوا یو کال وړاندې د طالبانو حکومت هغه ملي بسونه چې غیر فعال و بیرته فعال کړل او د ښار د ناحیو ترمنځ فعالیت پیل کړ، خو تر څو نویو فعالیت ورسته د نامعلوم دلیل په اساس یو ځل بیا ودرول سول. په تیر جمهوریت کې د کندهار مرستیال والی عبدالعلي شمسی د ټکسي په ډکیو کې د ښځو له سفر سره مخالفت وشو دی او پولیسو ترافیکو ته یې لارښوونه وکړه چې ښاري ټکسي چلوونکي پرېنږدي چې ښځې په ډکیو کې واچوي. نوموړي هغه مهال ویلي و چې د ښځو له وقار او عزت سره دا نه ښایي چې هغوی دې په ډکیو کې کښېنول سي. د وخت د مرستیال والی له وژل کېدو وروسته او د یوې منظمې طرحې د نه چمتو کېدو له امله بیرته ښاري ټکسي چلوونکو ته اجازه ورکړل سوه چې ښځې په ډکیو کې کښېنوي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو بشر د اقتصاد د سیاست اجتماع ګرد اخونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولستل به
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چی دومره لیری ځای ولاړسي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو خوشبندۍ بڼه له ازادي راډیو.
او اوس به هم د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه واورو.
د ازادي راډیو کارکوونکو ته زما سلامونه ورسېږي په دې چې جوړ اورو اوسه. زما دغه هیله ده چې دلته دا زموږ د بکوا په ولسوالۍ کې یو سړک نه دی راغلی چې د مسلمانانو دا سړک سره ډېر په عذاب دی. نو زموږ هیله او خواهش دغه دی چې دا نور سړکونه دې راته سم کړي. او بل هم دا خادیا سره کمزوري دي، پر یوه خوا باندې انتنه سته او پر دا بله خوا باندې ولس ډېر پروت دی، د انتنو سره په عذاب دی. نو زما دغه هیله او خواهش دی چې دا زموږ خبره دې تر لوړو مقامات پورې ورسوي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه نیکې هیلې دي ورورسېږي. ورور که دا زما یو پیغام ورسوئ تر یو ځایه پورې. موږ د هلمند په ولایت کې وروره داسې حالاتونه شروع دي چې وروره دا مسیسې د شروع دي بالا وروره ګرده دا بډایان خوري دا خوارو غریب مخلوق ته نه رسېږي. که پر مسجدانو یم یا دا خوارو غریب مخلوق تر پښو لاندې دي. او که مثال دغه یم دغه چې زموږ یو غږ تر یو لوړ ځایه ورسېږي، دا ولې دا مسیې زموږ سره داسې کوي چې وروره موږ د خدای شی نه لرو یا مسکینان خلک یي یا بلې دی دیو ته نه رسېږي. بډایان ته چې بلډنګان لري یا مثال مټران لري پاخه ځایونه لري وروره هغو خلکو ته رسېږي. دا زموږ هیله تر یو ځایه ورسوي.
بله السلام علیکم. زه له هلمند نه دالی ولسوالۍ د شاول سعودي څخه پیغام درته پرېږدم. وروره تاسو کولی شئ چې دا زموږ پیغام په صحیح توګه نشر کړئ. له هغو مسلمینو سره زموږ دغه غوښتنه ده وروره چې دغه مکتبو ته راځي، د کشرانو د کوچنیانو مکتبو ته راځي، د کوچنیانو پیکان ته چې کوي سر د خلاص کړو. تر اوسه هوا ډېره سړه ده، موږ د دوکانو سرونه نشو خیرې. هغه ژاره هلک سر وخرې ماما یخیږي، ماما یخیږي. زه څنګه وکړو؟ دا اوس موږ سره کوم کار دی؟ کوچنیان دوکان وګوره، پیکان غچ کېدنګ وګوره، په پیکې ورغچ کړي دي سامان په چارایي باندې دوکان دې را روان دي. سر پیکان یې ټول غچان دي. ولې داسې نه کوي؟ داسې دا خو غچان نه دي، دا خو کوچني مؤمنان امکان په خبرو نه پوهېږي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
دیو ما شومیم ټوکره پغاړه سفلې می پریری یوان دوانا سفلې می پریری یوان دوانا لکل لری دغرا ګور ګوره داسې خوږی دی لکا شکرې دیو ما شومیم ټوکره پغاړه سپلې می پریری یوان دوانا سپلې می پریری یوان دوانا تسیشو و اخمور زرمه سوره سوره شو پبل زغیمه ساز غیراوکے لزڑ میں سوے گر غیراوکے ٹکرے میں ڈکے کڑلا گر گرو لمستے سر
د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشئی موادو د کنټرول بورډ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د نشئی موادو د کنټرول د هلو ظلم ملاتړ وکړي.
افغانستان ریمینز د لارجست سورس اف الیسټ اوپیوم ان د ورلد.
افغانستان او سم په نړۍ کې د تریاکو تولیدولو تر ټولو لویه سرچینه ده.
په بل لاپور کې به واوري چې په روزګان ولایت کې معتادین تر درملنې وروسته اندېښمن دي چې د بیکاری لامل بیرته په نشو اخته نشي.
یو کار زمینه باید موږ ټولو ته برابر سي. په دې خاطر سره وایي چې د بیکار خدای بیزاره
دا چې له هغو ماشومانو سره سم مرسته کولای شو چې د معتاد پلار او مور سره ژوند کوي. په دې اړه له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه لرو.
دا ماشوم په ډیر کم عمر کې معتاد کېدل په مواد مخدر دي، تر ډیره جګه سنو پر بعد دا اعتیاد به ورسره وي.
د عزیز آغا په نوم یو معتاد وایي، کله چې معتاد شوم د کورنۍ او خلکو له شرمه مې وطن پریښود.
د وطن د کلي د کور د شرمه څخه ما وطن پریښو. کوم وخت کې چې زه عملي سولم، اولاد مې هېر دی، کور مې هېر دی، مور مې هېر، لار مې هېر دی، وړونه مې وطن، ځان مې هېر دی.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
حاجی صاحب سمات خان افرید خیر کی څنګه راغلی یاست؟ دا مشران دی څنګه در سره راوستی دی؟ مظاهره مو کړی ده که څه خبره ده؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د نشئی موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام تر څنګ په دې هیواد کې د کیمیاوي نشئی موادو جوړول هم ډیر سوي دي. د دې بورډ په کلنی راپور کې راغلي په افغانستان کې د هیروینو او ښیښې په ګډون د کیمیاوي نشئی موادو جوړول د دې سبب سوي چې نړیوالو بازارونو ته د دې موادو قاچاق ډیر سي. له بلې خوا بیا د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې باید د کوکنارو د کښت کمولو لپاره بزګرو ته د بدیل کښت اسانتیاوې برابرې سي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د هوت میاشتې پر 22مه نیټه په ویانا کې د نشئی موادو د کنټرول نړیوال بورډ یا INBC شپږشپېتمه غونډه جوړه سوه چې 15 ورځې یې دوام وکړ. د یادونې وړ ده چې دې غونډې ته په 2022 میلادي کال کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه کلنی راپور هم وړاندې سو. دا راپور ښیي چې په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې هم کوکنار کرل سوي او د نړۍ په سلو کې تر اتیا ډیر تریاک په افغانستان کې تولید سوي دي. د نشئی موادو د کنټرول نړیوال بورډ مشره میرمن جگجیت پاوادیا وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو د هڅو تر څنګ د معتادینو د درملنې په برخه کې هم جدي مرستو ته اړتیا ده.
افغانستان ریمینز د لارجست سورس اف الیسټ اوپیوم in the world.
افغانستان اوسم په نړۍ کې د تریاکو تولیدولو تر ټولو لوی سرچینه ده او په دې هیواد کې د کیمیاوي نشه یي موادو په جوړولو کې هم د پام وړ ډیروالی راغلی دی. د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د کنټرول د اقداماتو ملاتړ وکړي تر څو د خلکو روغتیا ته پام وشي. INCB په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې پر ظرفیت لوړولو په تېره بیا د معتادینو ښځو پر درملنه ټینګار کوي.
To people who use drugs, particularly women.
په ویانا کې د افغانستان نمائندګۍ دی غونډې ته په خپله بیانې کې وویل چې له د باندې څخه افغانستان ته د تیزابو یا پریکرسر قاچاق په دې هیواد کې د نشې موادو په تېره بیا د شیشې او هیروینو له جوړولو سره مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې سږ کال د عقرب په میاشت کې راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي وه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 20% ډېر سوی دی، خو د طالبان حکومت هغه وخت دا ادعا وکړه چې دا راپور د دوی د مشر تر فرمان مخکې وخت پورې اړه لري. د طالبانو د حکومت مشر د 1401 شمسي کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت، نشي موادو جوړول او قاچاق منع کړل. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشره میرمن ګاټاویلی وایي باید په نړۍ کې د کوکنارو د کښت او نشي موادو د کموالي تر څنګ بزګرو ته د بدیل کښت اسانتیاوې هم برابرې سي.
The global supply of illicit drugs is growing.
د نشه یي موادو ارزه کول د پام وړ ډیروالی مومي. د کوکاینو کښت او تولید تر پخوا څو برابره ډېر شوی دی. د کوکنارو کښت په پخوانیو سیمو کې د ډېرېدو په حال کې دی. د نشه یي موادو غوښتنه هم ډېرېږي. هغه بزګران چې له نامشروع اقتصاد سره تړلي دي د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره بدیل کښت ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان نږدې یو کال پوره کیږي، خو په دې موده کې د طالبان حکومت د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرستې نه دي کړې. که څه هم په دې فرمان کې د ټولو نشې موادو جوړول او قاچاق منع سوي دي، خو ځینې راپورونه ښیي چې له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته د هیروینو او شیشې قاچاق ډېر سوی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د نشې موادو د کنټرول بورډ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د نشه یي موادو د کنټرول د هلو ځلو ملاتړ وکړي.
د زهرو کاربن با دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان ولایت کې هغه معتادین چې درملنه یې سوي اندېښمن دي او وایي که د کار زمینه ورته برابره نه شي په دې ولایت کې د نشه یي موادو د اسانه او ارزانه پیدا کېدلو له امله به بیرته په نشو اخته سي. له دې ډلې څخه ځینې معتادین وایي د نشې تر پرېښودلو او کور ته تر ستنېدلو وروسته څو میاشتې تېرې سوې چې دوی د نشو د وختونو په ډول بېروزګاره دي. په روزګان ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز چارواکي دا مني چې په وروستیو میاشتو کې په دې ولایت کې معتادین کم سوي، خو دا چارواکي زیاتوي چې د کار د نشتوالي له امله دا خطر ډېر سوی چې ځینې هغه معتادین بیرته په نشو اخته نه شي چې یو ځل یې درملنه سوې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار یو ګوښه ځای، هغه ځای چې پخوا به دلته معتادین راټولېدل او نشې به یې کولې، خو دلته اوس هغه خلک راټول شوي چې نشه یې پرېښي ده. زین الله چې تازه د معتادینو په یو روغتیایي مرکز کې درملنه شوې ده اندېښنه لري چې کیدای شي د کار او مصروفیت د نشتوالي له امله له خپلو پخوانیو معتادو انډیوالانو سره ملګری او بیرته معتاد شي.
یو کار زمینه باید موږ ټولو ته برابره سي. په دې خاطر سره وایي چې د بیکاره خدای بیزاره، نو د بیکارۍ څخه هر کار، هر عمل، هر فساد منځته راځي.
صدیق الله یو بل معتاد دی چې تر 15 کلنۍ نشې وروسته یې تازه درملنه شوې او په ترینکوټ ښار کې بیرته له خپلو دوستانو سره یوځای شوی دی. دی اندېښنه لري چې کیدای شي د نشې موادو د اسانه او ارزانه پیدا کېدو له امله بیرته د احتیاط په دام کې ونښلي.
کارونه چې موږ ته کار برابر شي ډېر بس چې کار نه وي نو کارونه خرابېږي. هر کار مو مې زده دی شکر د خپل رب راضي.
د روزګان ولایت ځای چارواکي ادعا کوي چې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید منع کولو او همدارنګه د معتادینو راټولولو له لارې په دې ولایت کې معتادین کم شوي او اوس د معتادینو د درملنې مرکز ته لږ ناروغان ورځي. د روزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال مولوي فتح الله خان وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې شل بستریز مرکز روغتیایي خدمات دوام لري، خو د معتادینو شمېر ته په کتو سره د دې مرکز بسترونه کم دي.
زه وزارت کې ته معلومات کړی چې بستریز روغتون کې شکایت نه کوي، هغه بیا د سرمنن د ولایت مقام هم به کومک حاصل کړی دي، نو اوس دا چې ستاسو بستریز ته ځي.
روزګان د افغانستان له هغو دوه ویشو ولایتونو څخه دی چې ډېر کوکنار پکې کرل کیږي، او په وروستیو وختونو کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په دې ولایت کې د روغتیایي امکاناتو د کموالي له امله ځینې ښځې او ماشومان د درد د آرامولو لپاره نشه یي مواد استعمالوي.
درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په روزګان ولایت کې معتادین تر درملنې وروسته اندېښمن دي چې د بیکارۍ له امله بیرته په نشو اخته نسي.
رازا کوم مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میلو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، سې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو په جوپوري په لنډو څپو 21 او 25 مترو، او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو په جوپوري په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي هغه ماشومان ډیر زر او اسانه په نشو اخته کیږي چې مور او پلار یې نشیان وي. دا چې د دې ډول ماشومانو د معتاد کېدو امکانات ولې ډیر دي، د دې ډول ماشومانو نښې نښانې څه دي، له هغو ماشومانو سره څه مرسته کولای شو چې له معتاد پلار او مور سره ژوند کوي، په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې. او په پیل کې مو پوښتلی چې د مور او پلار نشې د هغوی پر اولادونو کومې ناوړه اغېزې کوي.
یو ماشوم د خپل پلار او مور څخه لومړنۍ زده کړې پیل کوي. کله چې د یو ماشوم مور او پلار معتاد اوسېږي، د هغه گفتار، رفتار او اخلاق پر ماشوم باندې مستقیمې اغېزې کوي. کله چې د یو ماشوم مور او پلار معتاد وي، د هغه ماشوم IQ یا د بهره د حافظه به تر ټولو نه ضعیف وي، د ژبې بندوالی به لري، جسمي لحاظه به ډېر ضعیف وي، در ماشوم به ډیر لجباز وي، ځکه چې د مور او پلار عمر د معتاد په وخت کې په بد چلند سره تیر سوی ده، یا به هم مور یا پلار به خماري حالت کې وي او یا به هم د نشې په حالت کې وي، ځکه چې دغه ماشوم هم له هماغو دی نه متاثره ده چې د دې په رواني لحاظ به هم ډیر تاثیر منفي وکړي، او دا ماشوم به له دغه پرتنه ارسون دی چه مانو مواخستو لغی سر با ملوی تل لپاره.
ده مور و پلار ایتیاد ودی پر ماشمانو ناول اغیزی کبی؟
ځکه په ماشومانو ناوړه اغېزه کوي چې والدین ټول وخت خپل د موادو پیدا کول او د هغه د مصرف کول لپاره تیروي. د هغه والدین دي چې تل نیشه او یا هم خمار اوسېږي، په نیشه کې هم دوی بد اخلاقي کوي او په خماري کې هم بد اخلاقي کوي، د ماشومانو په روان باندې ځکه منفي اغېزه کوي. لکه ماشومان چې خپل همزول ویني بیرون یا هم مجلسو کې هغې ته او می و مور مینه او محبت ورکوي، و مینه او محبت باندې وخت سره تیروي، او دغه ماشومان چې والدین معتاد دي، دوی سره تل زشت او په بد رفتار سره خبرې کوي، نو د دوی په روان باندې ډېره منفي اغېزه هم کوي.
دغو ماشومانو نښې نښانې څه دي چې د والدینو د اعتیاد له امله یې روان متضرر شوی وي؟
ندیب تحصیل او تعلیم که دیر سنزوی رفتار و گفتار که بده دیر سنزوی اختلال ده شخصیتی بداری افسرده بوی ده معشوم پر دیر کم عمر که معتد که دل پر مواد مخدر دی حتی تر دیر جگر سنو پر بده ده احتیاط بور سروی او نجوج بوی پر کول عمرات که به تسکین خپل نسینی ولی لان خواته بی دودلگی به زیاد ولی چه ده کارو کم بیاوینه کم ذکر چه ده ماشوم کول زون ده خپل ده مور او پلار سره پا دست وقت که تر کرده چه مور او پلار معتاد دی نو خام خواده ایتیات وقت که به ده مور او پلار پر منز که به نخوال رغلی در دوان ماشومان تل به اعتماد دوی پزان بنده پرخاشگر بوی جنجالون به هر موضوع سرکی بوی به هر موضوع که به دهی استراب و ترس داری افسرده بوی لده سره سره به زیاد روانی او اجتماعی سونزه تکلیفون به هم زیاد طولری
له ماشومان سره څه ډول مرسته کولای سوسی میندی او پلرونه نشیان وی ترسو دوی سالم پاته سی
نمرای باید موږ هڅه وکړو چې د هغه مور او پلار والدین د تداوی مراکز ته ویسو ترڅو هغوی وکولی سي د خپل ځان لپاره درملنه وکړي. که چیرې په دغه وخت کې موږ وکولی سو د ماشومانو لپاره یو مناسب چاپیریال محیط برابر کړو یا هم تحصیلي او تعلیمي مراکزو ته هغوی ویسو ترڅو د هغوی تعلیم هم اغېزمن سوی نه وي په دغه دوران کې او د مور او پلار تداوی هم سوی وي. که چیرې ملن ورسته موږ ګورو چې والدین صحتمند دي د ماشومان او یو ځای ول والدین سره مناسب کړی ته بیا هم موږ وینو چې د والدین په مواد مخدره باندې روږدي او معتاد دي بیا د ماشومان او بیلول والدین نه او هغه په تحصیلي او تعلیمي مراکز کې سبتول هغه لپاره ځانګړي توجه کول دا به ډیره ښه نتیجه ورکړي ترڅو هغه ماشومان په مواد باندې زر روږدي نشي او روانی و اجتماعی ستونزی هم ورتا پیدا نسی.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چه نشاد انسان پر هضمی سیستم سناور اغیزی لری؟ دا به ډاکټر وحید الله کوشان را تو وای.
اغه نشئی مواد چې د هضمي سیستم لپاره نه خستل کی مثلا هغه دریاګ دی هغه خام چرس دی هغه تبلیټونه دی چې هضمي سیستم لپاره نه خستل کیږي هغه الکول دی چې که داخل شي د خولې نه په پازو امیلاس تو انزیم دی چې په خولې کې موجود دی او کله چې ډوډۍ ژول کیږي دا په هضم کې دا ډېر تاثیر لري چې معده ته کته شو په نورمال شکل سره نور انزایمونه دي چې هغه په هضم کې رول لري چې په کولمو کې داخل شي وړه مایکروویلونه ورته وي چې د جذب وظیفه په غاړه لري چې هغه جذبیږي په وینه کې او هغه انرژي وجود ته رسي. په خوله کې کله چې الکول راشي یا تریاک دغه لیپاز او امیلاس له منځه وړي ده د افراز کمی دا چې کله کم شو دا هضم په خوله کې صحیح صورت نه نیسي. په معده کې چې لاړه په معده باندې هم هغه کوم انزایمونه چې هغه د رکود سره وجه کې غذا بدون دینه چې ښه حل شي کولمو ته داخليږي. کله چې کولمو ته داخل شو چون هضم شو نه ده هلته جذب صحیح صورت نه نیسي او انرژي ټول بیرته ځي غیرته مواد لاندې نه بیرون خارجېږي د کې وجود غیر نرمال رشدي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تحصیل آزادی رادیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د کندهار ولایت اوسیدونکی عزیز آغا سادات له شپږو کالو راهیسې نشه کوي. دی چې شاعر دی او د هلمند په رود کې د یوه غمي په نوم یوه ناچاپه شعري ټول ګلري وایي چې د اعتیاد له امله شاعري راڅخه پاته سوي او تر معتاد کېدو وروسته مې یوازې دوه شعرونه لیکلي دي. تا چې سادات څنګه ولې معتاد شو دا به خپله د له خولې واورو.
دینی سبقان می تر سولات حدایی پریویلی او تر تنگی شعری میم تقریبا یو 215 شعر می په یو کتاب کې راغونډ کړی دی چې هغه کتاب یو غمی دی من درود کې تر سر لیک لاندې دی. دا یو څه ناڅه به څو معدود شعرونه به پر سپینو پاڼو باندې هم وي خو نو اوس هغه تعداد بیا زما سیری دا سپینو پاڼو د پر سپینو پاڼو زه څونه شعرونه لرم شعر شاعري مې هم کوله
کورت به چراله مازګر موټر به مودر وی درشی به مویستله بیا به منو برته د کور راوتله مازګر د کوروس خلیری پالیزونه و دی پالیزو ته بتلم تو درې کښنی زامن می درا سره و نو چاس نو څکول یو انډیواز موږ د جمله څخه چې دا سره کښینو دا نشین از موږ دا په دې عمل باندې اخته دی خو موږ نه پپیږ دای دا پودر په چرڅ کې اچ بس په دې رقم دای د خپل سیګریټ ولګي بس تو د چکاش کې بیا موږ تم را مخ کی زه دا وڅ کوم نشاسه مو ورور په ځان نه پویر وخت کې چې خپل سیګریټ د چرڅ وڅ کوم په عذاب می کې بدن می درد کی کورته چې راسم مو ورور بدن می خارش کی او زم په ځان نه پویر شم چې داسې ها 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 یو وخت بل اندوان می دی نسنجری له تو ال چې تل صدیق سره کښینی ولا ریږي صدیق په دغه بد عمل باندې روش دی خو صدیق دا شی په داسې ګریټی کې چې تاسو یې درکې ته په ځان نه پیژ ما نه غز ما دیوال دی هغه بیا کار او زه پر کار او وظیفه می درلودل یو ورځ نه بل ورځ به ما هغه ته زر زر کالداري ورکول چې زما دیوال دی ما چې شدارا دی سیګریټ چې درکې ته مات کوي ګور شراب یم سامان مې وکي ستستم سیګریټ دې دې درول غوي ما ته راکې ما په ما بین مات کی دا چاچ مې په دې لاس کې را ورجهول چې نیمه پودر او نیمه دا چاس نو دا هغه وجته په دې عمل کې راغلم شرابم موټر مې ملاړی اکاونټ ما اکاونټ کې پیسې ته بیا هغه ملاړی هر څه مې د لاس ورکړه ته نه زه پاتې شوم د وطن د کلی د کور د شهر مسخه ما وطن پرې شوې کوم وخت چې زه عملی سولم لکه زه شپږ کاله کې ما دوه شهر جوړ کړی نور ارثر سپاتا اولاد میردی کور میردی مور میردی بلار میردی ورونه می وطن ځان میردی پولر می پیاد تقریبا یو نیو کال دو کال کیش کوته نه وتلی درې زمون لره مات نمی دیل دی نم په تلفون کې شاخه ورېدل نه هغه مليان ځای کې ولاړم دا کازی می کندار څخه سواری راخستی وو په لارفتار کې زه ویل د مټر راته و دروي ولادي هغه ژوندې خبر نه هغه جان مرسو زوپلار شوې سبا راځي د سره توای ما څنګه و هغه جان سرطان سو مرسو پلار په مړی کې نه و ما په مور خو څه خبر نه خم خم مرم را
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخې ته را ورسېدو او په دې برخې کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې چې د حاجی سمت خان په مشرۍ ګنګ شمیر قومي مشران او مخور شخصیتونه والی تورځي او د خپل ولسوال په اړه شکایت ورته کوي دا چې دا مشران ولی له ولسوال څخه سر ټکوي والی څه ځواب ورکوي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
جمعه گل لالا خدای دی راولا خدای دی راولا
خدای بده کدر ولی خان سه السلام علیکم
و علیکم السلام جوړ په خیر خیرت
شکر ده
رازه رازه جمعه گل لالا په دغه توشکه کینه
کور دی ودان سه بس دغه تا وکینه
جمعه گل لالا خیر خدای څنګه دی زدر په یاد شم
خیر لکوم شو خان سه
ولی خدای دی خیر کی سپی خدا
ډیره بدر اپی خدا کور می خراب شو
سپی خدا سپی نه خبره وکا
بزوی میم پودری شو اکرام در تخیم
سشه اکرامم پودری شو
وو اکرامم پودری شو ولی با نپودری کیگی کلای لپودری آنو ندک دی
یارا داخو دیر بادا شو
خان سب نور می بیخی زرل دغه کلی نتور شوه غوارم چی کاده بار کرم او بیخی دا کلی پرید
نه کلی مپریده کت کلی پریدی ز کلی پریدم اغا بل کلی پریدی نو کلی با چا دا پاتی شی
نو څوک خان سه اولادونه به مولي ونی کیږي او موږ به ورته ګور په کلی کې درې ځای ښکارا پودر خرچيږي او موږ دومره عجز یو چې څه نشو ورته وایله
څه شه درې ځای دا څوک دی
شامساک ریدای خیرو ښکارا پودر خرچوي هیڅوک څه نشي ورته وایله
نو یو څه وخت خو نه خرڅول اوس بیا پیدا شوې دي
خان سه هغه چې موږ او تاسو ولسوال ته شکایت وکړ دوی یو څو ورځې ځان پټ کړ بیرته خپل کار شروع کړ
خا خبره دومره سپینسترګی ته رسیدلې ده
خبره خو په خواله سپینسترګی ته رسیدلې وا دلته هر ناروا ښکارا ده ناروا خلک کله شرم لري
چې دا سدا نو زه به ورسره جوړ شم دا سه به له دې کار بیزاره کم چې بیا به د نشې مواد نو مم وانه خلی
هی هی خان سه څنګه به ورسره جوړ شي اگر ټول زوراور خلک دي
بیا به پوه شي چې څه ورسره کوم تا به هم به خبر کم
حاجی صاحب صمد خان خدای دی خیر کی څنګه راغلی یاست دا مشران دی څنګه در سره راوستی دی مظاهره مو کړی ده که څه خبره ده
والی صاحب متل دی وایي پر چا چې سخته ورځ راشي یا غرو ته ځي یا لوی کورو ته ځي نو تاسو لوی کور او زموږ والی صاحب یاستئ
خدای دی خیر کی څه مشکل لرئ
مشکل مو دا دی چې ولسوالي مو له پوډریانو نه ډکه شوې ده
نو پوډریان پوډر له کومه کوي
پوډر هم په همدې ولسوالۍ کې خرڅېږي
نو تاسو څه نشئ ورته ویلی
والی صاحب دا یوه لویه شبکه ده له زورواکانو او قاچاقبرانو سره لاس لري یوازې قاچاق نه کوي بادماشان هم دي
تاسو یې پیژنئ
هو پیژنو یې دا د لیست راسره دی په دې لیست کې نومونه او ادرسونه لیکل شوي دي والی صاحب دا دی واخله
راکه دا لیست
دا دی والی صاحب
راکه
دا لیست دی
نو تاسو خپل ولسوال ته دا مشکل نه دی ویلی
والی صاحب مونږ اول ولسوال ته ورغلو او دغه مشکل مو ورته ووایئ هغه په ظاهر یو څو ورځې د پوډرو خرڅولو مرکزونه بند کړل خو څو ورځې وروسته یې بېرته اجازه ورکړه
څه شی ولسوال اجازه ورکړه چې پوډر خرڅ کړي
هو والی صاحب ولسوال اجازه ورکړه که یې نه منې دا دې له دې مشرانو څخه پوښتنه وکړه
والی صاحب
حاجي صاحب تاسې د خپل ولسوال په باره کې کوم ثبوت هم لرئ که ناحقه تور ورباندې پورې کوئ
والی صاحب دا مشران ټول شاهدان دي چې زموږ ولسوال د هیروینو له خرڅونکو سره لاس لري اواز مو یې ثبت کړی دی دا دی په سي ډي کې راسره دی
چې اواز مو یې ثبت کړی دی بیا مو نو خبره سمه ده
والی صاحب موږ له ساقیانو څخه ډېر تنګ شوي یو ټول وطن پوډریانو په سر اخیستی دی تر څو چې دا ساقیان ورک نه شي هره ورځ به ځوانان په نشو اخته کیږي
تاسې ریښتیا وایاست دا ریښتیا هم چې ډېر لوی مشکل دی
والی صاحب خدای به کوي او تاسو به کوي زموږ غم وخورئ ګلالي ګلالي ځوانان مو په نشو اخته شول
تاسې غوږ شئ چې زه څه درته وایم
ورونو تاسې ارام شئ چې والی صاحب څه وایي
زه به همدانن ولسوال نیسم او څارنوالۍ ته به یې سپارم دا یو بل دا چې د پوډرو ټولو خرڅونکو ته په جزا ورکوم دا ستاسې حق دی
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لویه مهربان الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com کې ازادي راډیو موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
Thank you.